وعلیکم السلام مصطفی جان، استا په اصطلاح بازم خوش آمدین.
بازم خوش آمدین.
بله، تستړی مسیح په کابل کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، تر 9 بجو په خبرونه کې زه صالح او صالحه جان در سره یو. له وروستیو مهمو مطالبو او رپورټونو سره د خبرونې په دویم نیمایي کې د ازادي راډیو مجله هم خپریږي، خو په پیل کې صالحه سقزی خالقی د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
د سلام په وړاندې کولو سره لومړی هم په مکړې د مهمو خبرونو لنډیسته. د ناتو عمومي منشوي افغان ځواکونه به په 2010 کال کې د خپل هیواد د امنیت ساتنه پیل کړي. افغانستان په اداري فساد کې د لوړ رتبه لاس لرونکو مقاماتو او نورو جنايي قضیو د قانوني تعقیب لپاره د یو لوی او ځانګړي پوځي تشکیل جوړېدل اعلان کړل. په افغانستان کې فرانسوي ځواکونه د کابل په شمال لویدیځ کې د دوو توغندیو د لګیدو له امله شاوخوا 2 کسانو ته مرګ ژوبه اوښتي، او امریکا وایي ایران د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې ماموریت له پامه غورځولی. پوره خبرونه. د ناتو عمومي منشي اندرس فوک راسموسن وایي افغانان غواړي چې راتلونکی کال د خپل هیواد د امنیت ساتنې مسؤلیت په غاړه واخلي، خو راسموسن د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو له غونډې مخته وویل د دې کال لپاره نړیواله ټولنه باید لومړی نور روزونکي او سرتیري افغانستان ته واستوي. د اروپایي اتحادیې مقامات نن په بروسل کې د افغانستان د وضع په اړه 2 ورځنۍ غونډه جوړوي، او د دې اتحادیې د پراختیایي چارو وزیران به د افغانستان وضع وڅېړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو کمشنر بیتینا فریرو والتنر په بروسل کې خبریالانو ته وویل اروپایي اتحادیه تمه لري چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به تر خپل دوهم وټاکل کېدو وروسته د خپل حکومت اداري چارو په اصلاحاتو کې جدي اقدامات وکړي. اروپایي اتحادیې د خپل اکتوبر میاشتې په غونډه کې وویل دغه اتحادیه به په افغانستان کې د ملکي ماموریت د غښتلي کولو لپاره ډیر کار وکړي. د اروپایي اتحادیې مقامات وایي د روان کال تر پایه به په کابل کې د مرستندویو هیوادونو یو نړیواله غونډه جوړه کړي. افغانستان په عمومي توګه په اداري فساد کې د لوړ رتبه لاس لرونکو مقاماتو او نورو جنايي قضیو د تعقیب لپاره د یو لوی او ځانګړي پوځي تشکیل جوړېدل اعلان کړل. دغه خبره د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د نړیوالو انتقادونو په ترڅ کې اعلان کړه چې له افغانستان څخه د اداري فساد پر ضد د زیاتو هڅو غوښتنه وکړه. خغلی اتمر وویل
جلالت ماب حامل کرزی با انتخاب مجددشان 5 سال آینده را
د وی ولسمشر حامد کرزی له خپل بیا ټاکل کې دوسر په راتلونکو 5 کلونو کې د اداري فساد پر ضد مبارزه د خپل پالیسۍ تر ټولو مهمو لومړیتوبونو څخه ټاکلې ده. دغه نوی تشکیل به د لوی څارنوالۍ یوه برخه وي. د دې نوي تشکیل څارونکي به په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د پولیسو او همدارس د بریتانیا او متحد ایالاتو د ماموریت په ترڅ کې وروزل شي. ولسمشر کرزی په دې وروستیو کې تر خپل بیا ټاکل کې د وروسته د اداري فساد له امله د نړیوالو فشارونو لاندې ده. زمونږ غږ آزادۍ راډیو اوري. ګرجستان ته په افغانستان کې د ناتو د ملاتړ لپاره خپل لومړني سرتیري واستوي. د ګرجستان د دفاع وزارت ویان لیوان پاپاسکيري وویل چې ګرجستان به خپل 130 سرتیري د فرانسې تر قمندې لاندې د نړیوالو سلاساتو ځواکونو د ملاتړ لپاره افغانستان ته واستوي. د ګرجستان د دفاع وزارت همداراز وویل له 100 څخه زیات امریکایي عسکر د ګرجستان سرتیري روزي چې په راتلونکي پسرلي کې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر قمندې لاندې ماموریت ترسره کړي. ګرجستان تر دې مخته خپل 2000 سرتیري د امریکایي ځواکونو په مشرۍ عراق ته د خدمت لپاره استولي وو. بریتانوي مقامات وایي د دوی د خاصو ځواکونو یو سرتیری په هلمند ولایت کې د 14 له امله ووژل شو. د بریتانیا پوز همداراز خبر ورکړ چې یو بل سرتیری د افغانستان په جنوب کې په ډزو کې وژل شوی دی. د دغو دوه وروستیو سرتیرو له وژل کېدو سره د افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې چې عملیات پیل شوي د بریتانوي سرتیرو 240 سرتیری دی چې وژل کېږي. لازادي راډیو خبر نوري. په افغانستان کې فرانسوي ځواکونوي وسلوالو د کابل په شمال لویدیځ کې 2 توغندي په یوه ګڼه ګوڼه بازار کې وتوغول چې شاوخوا 12 کسان مړه او تر 30 زیات ټپیان شوي دي. دغه حمله هغه مهال په تکاپ ولسوالۍ کې رامنځته شوه چې یو فرانسوي بریت جنرال مارسل دوارت د سیمې له یو شمېر قومي مشرانو سره په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو په اړه خبرې کولې. په راپور کې د بهرنیو ځواکونو د ټپي کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. په تکاب ولسوالۍ کې په سلهاو فرانسوي او افغان ځواکونو د شنبه په ورځ پوځي عملیات پیل کړي. د اروپایي ټولنې چارواکو دا پوښتنه رامنځته کړې ده چې آیا افغان حکومت خپل په وړاندې د پرتو ستونزو مقابله کولی شي که نه. خو دا یې ونه ویل که افغان حکومت ځواب ورکوونکی نه وي دوی به له افغانستان سره ملکي مرسته نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یک شنبې په ورځ خبرداری ورکړی و که د کرزي حکومت او کابینه یې ځواب ورکوونکي نه وي امریکا به افغان حکومت سره په ملکي برخو کې مرسته نه کوي. دا و د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه تر لږ لځنډ وروسته اوري. امریکا وایي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار ادارې څارونکو ته معلومه شوې چې ایران د نړیوالې اټومي انرژۍ ماموریت ته پام نه دی کړی. د امریکا چارواکي وایي دوی به پر ایران د اټومي پروګرام د دوام له کبله فشارونه زیات کړي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې لخوا یو راپور پرون خپور شو. په راپور کې راغلي چې ایران د خپل اټومي پروګرام د شفافیت په برخه کې کړې ژمنه پوره کړې نه ده. په دې وروستیو کې په ایران کې د اټومي پروګرام ځینې برخې ولیدل شوې چې ښایي ایران خپل ځینې اټومي پروګرامونه په پټه پر مخ بیایي. په راپور کې راغلي چې ایران دوه کاله مخکې ویلي و په قم سپیسلي ښار کې د یورانیمو غني کول پیل کړي و. خو په راپور کې راغلي چې د تحقیقاتو په بهیر کې داسې اسناد او شواهد موندل شوي چې ایران په 2002 میلادي کال کې دغه پروژه پیل کړې وه. دغه اداره له ایران څخه په دې برخه کې د زیاتو معلوماتو غوښتنه کوي. په یو بل پرمختګ کې روسي اعلان وکړ د تخنیکي ستونزو له کبله به سکل د ایران په بوشهر کې د روسي لخوا جوړ شوی اټومي ریاکټر فعال نشي. د ازادي راډیو ده په عراق کې د ملګرو ملتو یو استازی وایي دوی غواړي یقیني چې په جنوري میاشت کې د دې هیواد انتخابات له اساسي معیارونو سره برابر دي. د دوشنبه په ورځ ات ملکرت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل ملګري ملتونه پر رایه اچونه اندېښنه لري ځکه د عراق پارلمان د ځنډول شویو انتخاباتو قانون څو اونۍ مخکې تصویب کړ. ملګري ملتونه په عراق کې د انتخاباتو لپاره تخنیکي اسانتیاوې برابروي. خو ښاغلي ملکرت هیله وښوده چې اوس هم کېدای شي مشروع انتخابات ترسره شي. د وویل ښایي مرستو ته اړ وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د انتخاباتو د قانون د تصویب هرکلی کړی او د ملګرو ملتونو دوامداري همکاري ډاډ ورکړی. تصید ازادي راډیو څخه خبرونه اوري. چک جمهوریت او سلواکیا نن د مخملي انقلاب د پیل شلمه کلیزه لمانځي. د انقلاب په 1998 کال کې په سوله ییز ډول د پخواني چک سلواکیا کمونیستي رژیم ړنګ کړ. پخوانی چک سلواکیا په 1990 میلادي کال کې وروسته له څلوېښتو کلونو خپل ډیموکراتیک انتخابات ترسره کړل. د 1993 کال په پیل کې دغه هیواد په سوله ییز ډول په دوو برخو چک او سلواک جمهوریتونو وویشل شول. د ایټالیا رسنۍ وایي د لیبیا مشر معمر القذافي په روم کې د دغه هیواد 200 ښکلې ښځې د اسلام دین ته رابللې دي. راپورونه وایي چې قذافي له شاوخوا 500 ښکلو نجونو او ښځو ته بلنه ورکړې ده چې په دې میلمستیا کې د ګډون لپاره ښکلي کالي واغوندي. خو په دې میلمستیا کې د نیمه لوڅو کالیو له اخیستو ډډه وکړي. نوموړي ژمنه کړې وه چې هر یوې مېرمنې ته په 60 ایرو او لیبیایي ډالۍ هم ورکوي. یو شمیر ښځو وویل موږ د قذافي له 200 دینی ماویزو څخه په عذاب شو. دا خبرونه.
دا مهال په کابل کې د سهار 8 بجې او پوره 8 دقیقې شوې. خبرمن اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري چې د نټو عمومي منشي پرون ویل افغانان غواړي د راتلونکي کال د خپل هیواد امنیت ساتنې مسولیت په خپله واخلي. اروپایي ټولنه وایي تر هغو له افغان حکومت سره مرسته نه کوي چې دغه حکومت اداري فساد نوي ختم کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي روسیې ته سفر کړی چې د افغانستان په اړه د امریکا پر پلان له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر چین ته په خپل لومړني سفر کې د ایران شمالي کوریا سوداګرۍ او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د خبرونې په دویمې نیمایي کې د ازادي راډیو مجله خپرېږي. دا هم دا روان خبرونې لمړی رپورت. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل افغانان غواړي چې راتلونکي کال د خپل هیواد د امنیت ساتنې مسولیت په خپله واخلي. راسموسن د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ چارو او دفاع وزیرانو له غونډې مخته وویل د دې کار لپاره نړیواله ټولنه باید لمړی نور روزونکي او سرتیري واستوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ اړیکو کمیشنرې په بروسلز کې خبرلانو ته وویل اروپایي اتحادیه تمه لري د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به تر خپل دویم وار ټاکل کېدو وروسته د خپل حکومت د اداري اصلاحاتو په چارو کې نور هم جدي اقدامات وکړي. صالح سقزی خالقی تفصیل لري.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل اوسمهال افغان امنیتي ځواکونه د دې توان نه لري چې د خپل امنیت مسؤلیت په غاړه واخلي، نو له دې امله موږ باید د هغوی روزنه پیل کړو. د ناتو عمومي منشي همداراز وویل په واقعیت کې دا تمه باید ولرو په هغو ولسوالیو او سیمو کې چې امنیتي وضع اجازه ورکړي راتلونکی کال به افغان ځواکونو ته د مسؤلیت د انتقال بهیر پیل شي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه نوموړی به د اروپایي اتحادیې پر غړیو هیوادونو ټینګار وکړي چې له افغان حکومت سره له نږدې کار وکړي او دغه هیواد ته زیات پوځي او ملکي منابع واستوي. راسموسن وویل موږ پوځي روزونکو، پوځي تجهیزاتو او همداراز پیسو ته اړتیا لرو ترڅو د افغان ځواکونو شمیر زیات کړو. د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون تیره اونۍ په لندن کې د ناتو عمومي منشي سره تر خبرو وروسته وویل نوموړی به د ناتو اروپایي متحدانو غوښتنه وکړي چې افغانستان ته نور 15,000 سرتیري واستوي. برېټانیا اوس مهال په افغانستان کې 9,000 عسکر لري او د افغانستان د پولیسو او اردو د روزنې لپاره له دغه هیواد سره د 1500 اضافي سرتیرو د استولو ژمنه کړې ده. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن افغانستان ته د 1500 برېټانوي اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه پر ځای وګڼله، خو زیاته کړه اوس له وختي دی چې د سرتیرو د استولو په اړه څه وویل شي. نوموړي زیاته کړه موږ تر اوسه د پوځي روزونکو د دقیق شمیر په اړه پریکړه نه ده کړې، خو دا تضمین کوو چې موږ زیاتو سرتیرو ته اړتیا لرو. په ځانګړي ډول موږ به د پوځ د روزلو د ماموریت لپاره زیاتو منابعو ته اړتیا ولرو.
د ناتو عمومي منشي ورستې څرګندونې او د افغان امنیتي ځواکونو په برخه کې د هغه اندېښنې د ویلې چې افغان ځواکونو ته باید د امنیت ساتنې مسؤلیت ورکړل سي. اروپایي ټولنې پرون افغان ولسمشر حمید کرزي ته خبرداری ورکړ چې دوی به تر هغو له افغان حکومت سره په ملکي برخه کې مرسته نه کوي چې د ده په حکومت کې اداري فساد نه وي ختم سوی. اسمت سروان.
اروپایي اتحادیې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ته خبرداری ورکړ چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې په دې هیواد کې له شی ادارې او د فساد پر ضد له مبارزې سره تړلې دي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بلچې هیواد اوس د اروپایي اتحادیې دورې مشري په غاړه لري وویل د افغانستان د حکومت اقدامات په مختلفو برخو کې زموږ د کار د څرنګوالي لپاره اهمیت لري. هغه چې په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې له خبریالانو سره ژغېده همداراز وویل که ښه وزیران وټاکل شي چې د اعتماد وړ وي موږ ته کار اسانه وي چې ورسره ښه همکاري وکړی شو. کرزی به د پنجشنبې په ورځ د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه لوړه وکړي او په دې مناسبت جوړېدونکو مراسمو کې به یو شمېر بهرني مېلمانه هم برخه واخلي. ټاکل شوی دی چې ښاغلی کرزی تر لوړې دوی اونۍ وروسته د خپلې کابینې غړي اعلان کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر بینیتا فیرورور والنر وویل موږ په افغانستان کې د یو پوره ژمن حکومت غوښتونکي یو چې اصلاحات راولي او په ځانګړي ډول ښه اداره رامنځته کړي. له ولسمشر کرزي څخه د ته ورته غوښتنې د امریکا ولسمشر بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو هم کړي دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر زیاته کړه چې یوازې په دې صورت کې نړیواله ټولنه له ولسمشر کرزي سره همکاري ته تیارې ده شي. د ګوګل باید داسې حکومت رامنځته شي چې عام افغان ورس فرباندې اعتماد وکړي شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر خابر سولانا هم وایي چې شاغلې کرزی ښه پوهیږي چې نړیواله ټولنه له هغه څخه د حکومتداري په باب څه غوښتنه لري. د جمعې په ورځ د اروپایي اتحادیې یو مقام ویلي و چې اروپایي کمیسیون به ډیر ژر اعلان وکړي چې له افغانستان سره خپل کالنۍ مرسته خورا زیاتوي. د اروپایي اتحادیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې غونډه کوي چې په افغانستان کې د شی حکومت داری پر لارو چارو خبری وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی کاېدی هم برخه واخلي او د اروپایي اتحادیې وزیرانو ته به د هغو هلو ځلو د پرمختګ په باب معلومات ورکړي چې د افغانستان ولسمشر د نوي حکومت د جوړولو په برخه کې له بیا ولسمشر کېدو وروسته کوي.
د اروپایي ټولنې چارواکو پرون دا پوښتنه مطرح کړه چې آیا افغان حکومت د ځان په وړاندې د پرتو ستونزو مقابله کولی سي که نه. خو دا یې هم وویل که افغان حکومت ځواب ورکوونکی نه وي، دوی به له افغانستان سره په ملکي چارو کې مرسته نه کوي. دا چې دغه خبرداری به د افغانستان پر روان وضعیت څه تاثیر وي که دغه راز پر هغو مرستو چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کوي. همدا اوس له کابله د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدره سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. مجدره صاحب، په دې وروستیو کې اروپایي ټولنې دغه راز ځینو هیوادونو دا ویلي دي که افغان حکومت په خپل جوړښت کې اداري فساد ختم نه کړي، دوی به ورسره مرسته نه کوي. ستاسو په نظر دغه ګواښونه څومره جدي دي او که جدي وي څومره به تاثیر وکړي د افغانستان پر اوسني وضعیت؟
په دې اصل باید وویل شي چې د ډېر وخته را په دې خوا په افغان حکومت باندې فشار دی چې د اداري فساد په مقابل کې باید په کلکه مبارزه وکړي. البته دا نه یوازې د بین المللي ټولنې غوښتنه ده، بلکې د افغانستان د وګړو د ټولو خلکو دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې دا مشکل له منځه لاړ شي. خو دا چې بین المللي ټولنه په دې کې څومره جدي دي، زه فکر کوم چې تر اوسه پورې د دې جدیت سره دا خبره تکرار شوې ده کسانو د مختلف شخصیتونو لخوا. او زه فکر کوم چې فشارونه چې دي یعنی بالکل په دې باندې بې تاثیر پاتې شي او دوی ونهشي کولی څه وکړي. خو یو څه کارونه چې تر اوسه پول شوي دي په دې کې شک لرم. اول خو دا خبره ده چې ویل کېږي چې د وزارت داخله او د امنیت لخوا داسې یو ارګان جوړ شوی ده چې دوی غواړي د فساد سره مبارزه وکړي. په داسې حال کې چې د افغانستان د پولیسو او د قوماندانانو او داسې کسانو چې د وزارت داخلې سره تړاو لري د هغوی نه شکایتونه ډېر دي. خو اوس دا خلک د فساد
مبارزه څنګه دوی په غاړه اخیستل؟ بله، اداري فساد او امنیت چې تاسو سره وتړل، په دې وروستیو کې د ناتو عمومي منشي هم پرون په غونډه کې وویل چې دوی کوشش کوي را روان کال زیات د امنیت ساتنې زیات مسولیت افغان ځواکونه ته وسپاري. ستاسو په نظر آیا افغان ځواکونه کولی شي د افغانستان غونډې یو هیواد کې چې په د هر کال په تیرېدو سره حالات پیچل کیږي په دغه هیواد کې امنیت ټینګ کړي؟
دا د هر افغان د زړه کومې ارزو دا ده او هیله دا ده چې په افغانستان کې زموږ قوتونه دومره وړتیا پیدا کړي چې خپله د خپل وطن دفاع وکړي او موږ له بهرني قوتونو څخه بنیا شو. خو خبره دا ده چې آیا په یو کال کې دومره توانایي او دومره ظرفیت په دې یعنې رامنځته کېدای شي که نه؟ زه په دې کې شک لرم، ځکه چې تر اوسه پورې چې کومه مرسته دي قوتونو سره شوي دي افغان پولیس سره یا ملي اردو سره دومره نه دي چې دوی توانېږي د خپل ځان نه دفاع وکړي. مثلا تاسو وګورئ چې په هر ځای کې د پولیسو ډېر زیات تلفات دي او ډېر پولیس تر اوسه پورې له منځه تللي دي. خو د دې معنا خبره دا ده چې دوی دومره ښه سمبال شوي نه دي او ښه آموزش نه دي لیدلي. زه فکر نه کوم چې دوی وکولی شي چې په خپل پښو ودرېږي په یو کال کې، خو البته کولی شي چې ډېر دندې په غاړه واخلي او ورو ورو
مجدا صاحب، دغه د پولیسو د روزنې مسله په دې وروستیو کې مطرح کیږي. په تقریبا واته کاله کېږي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې داخله ده، یعنی که چیرې دغه مسله مخکې پیل شوې وای د پولیسو روزنه له هغه وخت راهیسې به ستاسو په نظر اوس تر اوسه پورې زیات پولیس نه وای روزلی یا دغه افغان ځواکونه به تر اوسه پورې دومره دې حد ته نه وای رسېدلی چې خپل امنیت په خپله وساتي؟ ډېر ناوخته نه دی ستاسو په نظر؟
اول که اصلا دی بخنی که توجه اونست و او درست فکر کده چه افغانستان که دومره مشکلات نیدی او یوازی شاید جنایی پیخی رامنسته شی او دا پولیس چه افغانستان که دومره روزن نیدره دا پدی کار متوانی شی پدی مسائل بانده قابو مومی. خو او روستا چه با تاوتیر خوال رامنسته شو او دی طالبان و او دا افغانستان دولت مخالفین و عملیات زیاد شو اوست لیدر کیگی چه پولیس روزنه په کار دی. خو البته فکر کوم چې باید دا کار ته ډېر توجه وشي. که توجه ونه شي فکر کوم چې زموږ ملي پولیس تلفات به زیاتېږي. خو په هر حال اوس هم بینالمللي ټولنه په دې کې لګیا دي او ډېر حکومتونه او مرستې کوي. وګورو چې په آینده کې څومره دا حکومتونه او دا مرستې کولی شي چې د ملي اردو د روزنې او د ظرفیت په ارتقا کې مثبت ثابت شي.
بله، د سیاسي چارو کارپوه دغه راز افغان لیکوال وحید مجدره سره له کابل د ټلیفون په مستقیم تماس کې وو. د برېټانیا صدر اعظم وایي د جرمني له صدر اعظم او د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه په لندن کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د جوړېدو وړاندیز کړی. دا چې په دې کانفرنس کې به د افغانستان په اړه پر کومو موضوعاتو خبرې کیږي، جزئیات له صالح سغزی خلقی څخه خبرې.
د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون وویل نوموړی وړاندیز کوي چې په راتلونکي میلادي کال کې په لندن ښار کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. د برېټانیا صدر اعظم د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې د دغه کانفرنس د جوړېدو په اړه رسنیو ته پخواله اشاره کړې وه. نوموړي د خپلې دوشنبې ورځې په ماښامنۍ بیانیه کې وویل غواړي دغه کانفرنس یو پراخ سیاسي چوکاټ ولري چې پوځي ستراتیژي هم پکې عملي شي. د برېټانیا صدر اعظم زیاته کړه له یوې ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ ته د امنیت د انتقال پروسه باید مشخصه شي تر څو افغان امنیتي ځواکونه ټول کنټرول په غاړه واخلي.
که ممکن وي د روان کال په پیل کې دي د امنیتي مسؤلیتونو انتقال د ولسوالۍ په کچه پیل سي، که کېدای سي افغان ځواکونه دي د خلکو د دفاع جوګه سي او دوی باید دا توان ولري چې پرې نږدي دغه هیواد د تروریستانو لاس ته ولویږي. دغه کار هغه وخت کېدای سي چې په افغانستان کې مو ستراتیژي بریالۍ وي او عسکر مو خپلو هیوادونو ته ستانه سي.
د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر نیکلاس سرکوزی په ګډه د روان کال په سپتمبر میاشت کې دغه کانفرنس ته جوړېدو وړاندیز کړی و. ټکر شوې ده چې په دې نړیوال کانفرنس کې د سالمې حکومتدارۍ، د افغانستان د اقتصادي پراختیا او افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیت د انتقال په اړه خبرې وشي. ګوردن براون همداراز د افغانستان د حکومت د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره یوه قطعه جوړوي. په همدې ترڅ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وویل القاعده تر اوسه هم د متحد ایالاتو لپاره لوی ګواښ دی. د برېټانیا صدر اعظم براون وایي د برېټانویانو امنیت په افغانستان کې د دوی د ماموریت په بریالیتوب پورې اړوند دی. نوموړي د هغو هڅو په اړه چې غواړي د برېټانیا د خلکو فکرونو ته قناعت ورکړي وویل هیواد یې په افغانستان کې د جګړې د دوام پرته بله لار نه لري. ګوردن براون زیاته کړه په افغانستان کې د القاعده پر ضد جګړه تر بل هر ځای اغیزمنه ثابته شوې ده.
و امرودل چې د ځینو اروپایي هیوادونو په وړاندیز شي د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. اخو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي روسیې د دوه ورځنۍ سفر کړی چې روسی چارواکي د افغانستان په اړه د امریکا لنوي پلان خبر کړي او د روسیې مرسته او همکاري را جلب کړي. هالبروک مخکې جرمني او فرانسې ته سفر کړی او د روسیې تر سفر وروسته به کابل ته ځي چې د حامد کرزي د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. له مسکو فرید عمر رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ځانګړی استازي ریچارډ اولبرګ د مسکو په سفر بوخت دی او د روسي چارواکو سره د افغانستان او پاکستان د کړکیچ او د چې روسیه په دې اړه څمرسته همکاري کولای سي په خبرو اترو لګیا دی. دا مطلب د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت استازي این کیلی څرګند کړی دی. این کیلی ویلي چې اولبرګ د خپلو اروپایي متحدینو او اوس د روسیې سره په یو لړ سلام مشورو بوخت دی. اولبرګ د نوامبر پر 12 نیټه برلین، د نوامبر پر 14 نیټه پاریس او د نوامبر پر 14 نیټه منشن ته سفرونه کړي دي. کارپوهان وایي د اولبرګ سفر اروپایي هیوادونو او روسیې ته په داسې حال کې ترسره کیږي چې واشنگټن غواړي په راتلونکي کې په افغانستان او پاکستان کې خپل فعالیتونه په څه ډول پر مخ بوزي. امریکایي ډیپلوماټ وظیفه لري چې د خپلو متحدینو او روسیې سره د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د نوي ستراتیژي په باب چې د چمتو کېدو په حال کې ده یو لړ څرګندونه وکړي تر څو د دغې ستراتیژۍ په عملي کېدو سره د طالبانو، ترهګرو او القاعدې سره مقابله وکړای سي. یو شمېر شنونکي په دې عقیده دي چې د روسیې سره د امریکا د متحده ایالاتو سلام مشورې ډېرې جدي دي. این کیلی وایي د مسکو دریز او ملاتړ د افغانستان په قضیه کې ډېر اعتبار او وزن لري. دغه ډیپلوماټ وایي که چیرې جرمني او فرانسې افغانستان ته د ناټو په چوکاټ کې عسکر ولېږل او په هغه هیواد کې د 1600 ځواکونو دندې اجرا کوي، نو روسیې هم په خپل وار د خپلې خاورې له لارې ناټو ته د ترانزیت اجازه ورکړې ده تر څو په افغانستان کې خپلو میشتو پوځیانو ته اکمالات وکړي او د دې ترڅنګ روسیا د افغانستان د اردو او پولیسو کادرونه روزي. اولبروک به روسي چارواکي د افغانستان په باب د واشنگتن له پلان څخه خبر کړي او همداشان به د روسي چارواکو سره دا موضوع وڅېړي چې روسیا د امریکا د متحده ایالاتو سره د افغانستان په مسله کې څه کومک او مرسته کولای شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس چې دا مهال د آسیایي هیوادونو په سفر بوخت دی واشنگتن ته د بیرته ستنېدو پر وخت به د افغانستان په اړه نوې ستراتیژي اعلان کړي چې په هغه کې به د اضافي عسکرو لیږل هم شامل وي. خو روسیا بیا داسې استدلال کوي چې د امریکا د متحده ایالاتو عسکر باید په افغانستان کې ابدي نه وي او یو وخت نه یو وخت به له هغه هیواد څخه وځي. دا په داسې حال کې دی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې د افغانستان امنیتي اوضاع دومره کړکېچنه ده چې دغه هیواد ملي اردو او پولیس نشي کولی په مستقلانه توګه وضع کنټرول کړي. لاوروف وایي موږ ټول باید په ګډه هڅه وکړو چې د ترهګرۍ جرړې له بېخه وایستل سي او همداشان د مخدره توکو له ګواښ څخه ځانونه خلاص کړو. لاوروف وایي اوس نه د افغانستان اردو، نه هم پولیس او نه هم نور امنیتي ارګانونه د دې توان او قابلیت نه لري چې د دغو ګواښونو په وړاندې مقابله وکړي. تمه کېږي چې البروک د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره په ګډه د نومبر پر 19 نیټه د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د نوي ټاکل شوي جمهور رئیس د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
روسیې ته مو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د سفر په اړه واورېدل. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په پیکینګ کې د چین له جمهور رئیس هو جین تاون او د دې هېواد له نورو مشرانو سره خبرې وکړې. دا چین ته د جمهور رئیس اوباما لومړنی سفر دی او د خبرو په اجنډا کې ایران، شمالي کوریا، تجارتي مسایل، د پیسو د تبادلې لارې چارې، د اقلیم د بدلون ستونزه او بشري حقوق شامل دي. ښاغلي اوباما په شانګهای کې چینی محصلینو ته وویل داسې نه ده چې امریکا او چین یو د بل دښمنان وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو مطلب برابر کړی چې مهم ټکی له فردي هوټ سیفی څخه خبري.
د چین او متحده ایالاتو ترمنځ تجارتي مسایل تر ټولو زیات د اختلاف وړ دي. ښاغلی اوباما به د سه شنبې په ورځ د چین له جمهور رئیس هو جین تاو څخه وغواړي چې د چین د پیسې یوان ارزښت لوړ وخیږي تر څو د دوو هیوادونو ترمنځ په تجارتي اړیکو کې موازنه ترلاسه شي. د سپتمبر په میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي اموالو د تبادلې کسر 22 میلیارد ډالرو ته ورسیده. واشنگتن له ډېرې مودې راهیسې د ګیلې لري چې پیکینګ په مصنوعي توګه د یوان ارزښت خکته ساتي تر څو په دې توګه د چینی محصولاتو بیا په نړیوالو بازارونو کې خکته پاتې شي. خو پیکینګ دغه ادعا ردوي. مخکې له دې چې اوباما چین ته ورسیږي، د چین د سوداګرۍ د وزارت ویاند یاو جیان د متحده ایالاتو دغه غوښتنه غیر منصفانه وبلله. ښاغلی یاو وویل واشنگتن په خپله د ډالر بیه ډیره ټیټه وساتله تر څو په نړیوالو بازارونو کې د امریکایي محصولاتو بیه ټیټه وساتي، خو له نورو هیوادونو بیا غواړي چې د خپلو اسعارو بیه لوړه کړي. ښاغلی یاو متحد ایالات په دې تورن کړ چې په ناڅاپي توګه د پروتکشنیزم یا د خپلو محصولاتو له ساتنې څخه استفاده وکړه. د ښاغلی یاو مقصد له دې تور څخه دا دی چې متحد ایالات پر چینی ټایرونو او اوسپنې باندې لوړه تعرفه وټاکله. د امریکا جمهور رئیس اوباما په شانګهای کې یعنی مخکې له دې چې پیکینګ ته سفر وکړي، چینایي محصلینو ته خپل د سفر مقصد داسې په ګوته
کړ. Is to deepen my understanding China and
Obama way zma da safar asli hadaf de chin pa hakla de khpal po hawi ziyatawl ni aw da de che paratun ki ki le de hima sara sa dawl adi ki wasatil shi ma tur osa pore de jumhuri so jentao sara so warakatli di mang de shulo sanati hewadun do mashran po gundi ki che de mali bohran de chedan ro para joda shwe wa gadun wakad mang de ziyato masalo pa ada mashwari ukri kho zma pa fikr da mutahid ayalat la para dira muhim da che pa داره توګه خپل پوهاوی له چین څخه زیات کړی او دا د چین لپاره هم مهمه ده چې خپل پوها د متحده ایالاتو څخه اوچت
کړي.
ښاغلی اوباما زیات کړه متحده ایالات نه غوړي چې د چین د پرمختګ مخنیوي وکړي، برعکس متحده ایالات غوړي چې په نړیواله ټولنه کې چین د یو پیاوړي او بریالي غړي په توګه څرګند شي.
is not predestined not when we consider
the mung bayad al azala yow dabal raqiban wa susam nade wa khasatuga kam mung khbal tarikh ta katan ukru haqiqat da de chi mung de hamkari ul kabala ham mutahid ayalat aw ham chin nan parifa aw amniyat ki jwand kaw mung walidal chi mung tsanga kawale shu chi de khbalu gadu gatu la para bila bila sahi zangri kru aw yow labal sara de mutaqabil dranawi pe chowkat ki hamkari ukru چینایي محصلینو ته ښاغلي اوباما همداشان د بشري حقونو په اړه خبرې وکړې او ویل چې د چینایانو په شمول ټول انسانان د آزاد بیان، د دین د ازادۍ او معلوماتو د ازادۍ د لرلو حق لري.
قدرمن اوریدونکو، په تګاب ولسوالۍ کې د توغندوی په برید کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښته چې پرون په دې اړه رپورټ درلود. د وروستي راپورونه وایي چې د پېښې تلفات زیات شوي دي. احمد هنایش را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. هنایش صاحب، دیش ثانی وخت لرو که دغه وروستي جزئیات اوریدونکو سره شریک کړئ.
پدې پېښه باندې شوې او درې څلور کسان چې ټول ملکی خلک دي تر شوې دي. د ترګاب اوسېدونکي ځینې عیني شاهدان او د کاپسا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دا د توغندیو د طالبانو لخوا په ترګاب بازار کې لګېدل شوې دي. او د دوی په وینا طالبان د فرانسویانو یو نظامي مرکز چې د ترګاب بازار نږدې ته موقعیت لري هدف نیولې و. خو مګر دا توغندیو د ترګاب بازار کې چې خلکو ډېر په هغه ځای کې وو ولګېدل، اما طالبان په دې مګر
بله. ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال در سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې و چې په تګاب ولسوالۍ کې د نونو کسانو د وژل کېدو او درې څلوېښت نورو د ټپي کېدو په اړه معلومات راکول. صالح سغزی خلقی را سره په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
د ناتو عمومي منشي وایي افغان ځواکونه به په 2010 کال کې د خپل هیواد د امنیت ساتنه پیل کړي. افغانستان په اداري فساد کې د لوړ رتبه لاسلړونکو مقاماتو او نورو جنايي قضیو د قانوني تعقیب لپاره د یو لوی او ځنګړي پوځي تشکیل جوړېدل اعلان کړ. ګرجستان غوړي په افغانستان کې د ناتو د ملاتړ لپاره خپل لومړني سرتیري واستوي. په افغانستان کې فرانسوي ځواکونه وایي د کابل په شمال کې د دوو توغندیو د لکېدو له امله شاوخوا 20 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو همدا اوس زموږ خبریال وویل چې د دغو کسانو د مرګ ژوبلې شمېره تر دې هم لوړه ده. بریتانوي مقامات په افغانستان کې د خپل دوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. امریکا وایي ایران د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې ماموریت له پامه غورځوله. او چک او سلواکیا جمهوریتونه نن د مخملین انقلاب د پیل شلمه کلیزه لمانځي.
دا خبرونه په پاتې شیبو کې د ازادي رادیو مجله خبريږي چې فرهنګي، هنري او ادبي مسایل پکې څېړل شوی دي.
آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. په آزادی رادیویی مجله کې مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د نړۍ د پنځو مختلفو ملتونو د پنځو خوږو حکایتونو ژباړه اورئ. په دې باره کې بحث اورئ چې آیا له سانسور د تیښتې لارې شته؟ سانسور په سبکونو باندې څه اثر لري؟ او آیا په سانسور کې ګټه زیاته ده او که تاوان؟ په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه چې لینا شریفی لولي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د علمي کلتوري ادارې یونسکو مشر ویلي دي چې د افغانستان د کلتوري میراثونو د ساتنې لپاره به لا زیاتې هڅې وکړي. هویاګي شیګیرو د خبره د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له وزیر عبدالکریم خرم سره د کتنې په وخت وکړه. د بختر اجنس له راپور سره سم خغلی خورم په دې کتنه کې د یونسکو د فعالیتونو ستاینه وکړه او د افغانستان د کلتوري میراث د ساتنې په لار کې د یونسکو د هڅو د قدرونې په خاطر هویاګي شیګیرو ته یو مډال ورکړ. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د رسنیو د مالی منابعو د معلومولو لپاره به لا زیاتې هڅې وکړي. په هغه سیمینار کې چې په همدې منظور د ولایتونو د اطلاعات او کلتور د رئیسانو په ګډون جوړ شوی و، د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال مبارز رشیدی وویل چې د یوې رسنۍ د پیسو سرچینه که څرګند او قانوني نه وینو خپرونې هم مستقلې نشو بللی. د یادولو ده چې په افغانستان کې په سلګونو مطبوعاتي خپرونې او په لسګونو راډیوګانې او ټلویزیونونه فعالیت کوي چې ویل کېږي د یو شمېر رسنیو مالي منابع څرګند نه دي او خپرونې یې په افغانستان کې د خلکو ترمنځ د تفرقې باعث ګرځي. دغه راز په ځینو ټلویزیونونو تور لګول کېږي چې د خپلو عوایدو مالیه نه ورکوي او په دې ډول په فساد کې راښکیل دي. د د جنوب ختیځ ولایتونو ګڼو لیکوالو او شاعرانو د ځوان شاعر نوراجان بهیر د شعرونو د کتاب د مخکتنې په غونډه کې برخه واخیسته. په دې غونډه کې چې په خوست کې د پیوستون کلتوري ټولنې لخوا جوړه شوې وه، ښاغلو غفور مهدي، فیض الله غمخور، اسماعیل لاروی، توابالدین غورزنگ، احسان الله مهجور، کمال شهزاده، داوود تپان او فرید الله قربان د نوراجان بهیر د شیری ټولګي چې په سپوږمۍ کې تصویر یو د نومیږي خبرې وکړي او مقالې واورولې. په دې غونډه کې لیکوال او فولکلوریست عبدالکریم پتنګ هم خبرې وکړې. ښاغلی پتنګ د نوراجان بهیر شاعري د افغانستان د ځوان نسل د ادبي هڅو کامیابه بیلګه وبلله. په میدان وردګ ولایت کې 15 ځایي رادیو هم خبرونه پیل کړې. دغه رادیو چې ځوان غږ نومیږي د میدان وردګ ولایت په نرخ او شاوخوا ولسوالیو کې په اف ام څپه خبرونه کوي. په میدان وردګ ولایت کې د سولې غږ، جلریز غږ، میدان غږ او اتحاد په نوم ځایي رادیوګانې هم شته دي.
د لړم په 22مه نیټه د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د افغانستان د اوس وخت د دوو نامتو ادیبانو پوهاند ډاکټر مجاور احمد سیار او پیر محمد کاروان د ادبي خدمتونو د قدرونې غونډه وشوه. له ننګرهاره داود وفا د دې غونډې په اړه دغه راپور لري.
د افغانستان نامتو ژبپو پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار او د افغانستان نامتو شاعر پیر محمد کاروان دواړه په ننګرهار کې په یوه غونډه کې په تودو ولولو او احساساتو ولمانځل شول. دا غونډه د افغانستان زړسوان دي لیکوال او کرکتون کې استاد محمد آصف سمیم په خپل پلارنۍ سیمه کامه کې جوړه کړې وه. په غونډه کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو نه راغلي او ادیبانو او څېړونکو د دوی دواړو په فن او شخصیت د کار خبرې وکړې. د غونډې کوربه استاد محمد آصف سمیم وویل د کامې په ادبپاله سیمه کې د دغه غونډې د جوړولو یو هدف دا هم و چې ادبي او انګی ناستی لخارونو نه کلی او اطراف ته وغځوی. د ننګرهار وزوان لیکوال او شاعر نجیب الله نایل خو غیانی ته په پوهان زیار او پیر محمد کاروان د غونډې جوړول ارزښمنه هڅه ښکاری ده.
د زیار سبا او د کاروان سبا کې د غونډې جوړشوه ډیره مناسبه غونډه وه. دوی دواړه ډیر کار کړو. زیار سبا په ګرامري یا نثري برخه کې د تله چې د ډیر درنه خو کاروان سبا چې د هغه په شعري اړخ کې ډیر کار کړی دی.
د کونړ نراغلی زوان لیکوال محمد ادریس غروال ته په لور اطرافي سیمو کې د ادبی غونډو جوړول ارزښمنو
دا یو ډیر ګټور کار دی ځکه چې دوی غواړي ځانونه ولست نږدې کې او دا یو ډیر مثبت ګام دی او ادبیات د دې سره غوړېدې شي.
په دغه غونډه کې د پوهان زیار او خاغلی کاروان د ادبی هڅو د ستاینې ترڅنګ دوی دواړو ته د پښتو ژبې د ښه خدمت له امله د ننګو عزت پګړۍ هم ور په سر کړای شوې او دغه راز په پای کې خوندوري مشاعري هم د ګډونوالو په زړونو کې لارې وکړي.
په کندهار کې خلکو 25 میلیون افغانۍ غونډې کړي چې د یو لوی کتابتون لپاره ودانۍ ولري. نور حال د دواخان مینپال په راپور کې واوري.
د کندهار والی توریالی ویسا د کندهار د اطلاعات او کلتور د ریاست په انګړ کې د یو لوی کتابتون د ودانۍ د بنسټ د ډبرې د ایښودلو پر مهال وویل چې دا ودانۍ به دوه پوړي زوي او 25 میلیون افغانۍ به ور باندې ولګیږي.
دا ودانۍ چې د نو میاشتو په جریان کې د آزاد دولتي د لارې څخه د کندهار یو ټیکادار ته ورکړل شوې هغه د نو میاشتو په جریان کې جوړیږي. پیسې 25 میلیون افغانۍ دي. هغه پیسې دي چې دغه یو کال تقریبا تر یو کال لږ څخه چې دلته راغلی یم په کندهار کې د وظیفه اجرا کوم. دا کندهار تجارانو مر سره کومک کړی دي. دا پیسې مر سره ذخیره کړی وي تر اوسه پورې. نو دا کار به د کندهار د سپینزرو مشرانو فرنګیانو په مشوره لازم وبلله چې کندهار کې یوه لو کتابخانه موزیم په شمول یو تعمیر جوړ کړو.
د کندهار د اطلاعات او کلتور رئیس عبدالمجید بابای وایي چې په کندهار کې د داسې یو لوی کتابتون اړتیا له ډېره وخته لیدل کېده ځکه د په خبره د مطالعې مینهوال له یوې نه بلې ورځې ته په زیاتېدو خو د کتابتون نشتوالي له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي وو.
د کندهار ولایت کې د بیلابیلو علمي غونډو، ادبي غونډو او دغه سي د فرهنګي راټولېدونو ناستو پاسو د پاره د یو دغه مناسب ځای ډېره سخت اړتیا وه. زموږ ځوانان چې توفرق و دلته او هلته سره پاشلي وه د خپل مرکز څخه لیرې وه. د کندهار د والي صاحب ښاغلي ډاکټر توریالی ویسا د دغه پیرزوینې له عمل څخه چې دوی په دې برخه کې ترسره کړې ده مننه کوو.
په کندهار کې د بینوا د فرنګي ټولنې مشر عبدالاحمد محمد یار وایي چې د ځوانو فرنګیانو لپاره د داسې یو لوی کتابتون جوړېدل تر ټولو لوی زیری ده.
زه خو تر هر څه مخکې د دغه ډېر ستر فرهنګي بنسټ د ایښولو مبارکي ټولو خلکو په ځانګړې توګه ځوانو فرهنګیانو ته وایم. دا واقعیا ډېر لویه لاسته راوړنه ده، او که موږ غواړو چې د جنګ، تشدد او بې اتفاقۍ او دغه بېلابېلو هغو بدبختیو څخه چې اوس افغان ملت ورباندې اخته دی، که غواړو چې د دې څخه خلاص، نو ډیره مهمه خبره دا ده چې د دې وطن بچی ته کتاب لاس ور او د کتاب د مطالعې زمینه ورته برابر کړو.
کندهار اوس یوازې وړوکی کتابتون لري چې د کتابونو له اړخه هم ډیر غنی نه بریسي، خو د مطالعې مینوال وایي چې د دې لوی کتابتون په جوړېدلو سره به ډیرې ستونزې هوارې سي.
په خوست کې د رحمان بابا په نوم یو نوی کلتوري او ټولنیز مرکز فعالیت پیل کړی دی. امیر بهیر د دغه مرکز د پرانستنې د غونډې په اړه دا راپور را لېږلی دی.
د پښتو ژبې د مشهور او نومیالي شاعر رحمان بابا د کلتوري او ټولنیز بنیاد د پرانستې پر مهال ګڼو لیکوالو، شاعرانو او ادیبانو د رحمان بابا د ټولنیز او فرهنګي شخصیت د هغه د صوفیانه اشعارو او ژوندلیک په تړاو اوږدې څرګندونې وکړې. ویناوالو وویل د خوست په کچه د پښتو ژبې د پیاوړي شاعر او بابا په یاد د دې نوي کلتوري او ټولنیز بنیاد جوړېدل د افغاني فرهنګ د غوړېدا او پرمختیا سره د دې لرې پرتې سرحدي سیمې د ځوان نسل د هڅو، فرهنګ پالنې او بې کچې مینې خارندوی کوي. په خوست کې د میډیوټیک د ټولنیز مرکز مشر نجیب الله الوخیل په خپل وینا کې د رحمان بابا د دینوي کلتوري او ټولنیز بنیاد د رامنځته کېدو د هدف په اړه داسې وویل:
دوی به د پښتو ژبې د ودې او د انکشاف لپاره سیمینارونه ولري، ورکشاپونه ولري، څېړنغونډې به ولري، همداشان لمانځغونډې به ولري.
د رحمان بابا په کلتوري او ټولنیز بنیاد کې زیاتره د خوست پیاوړي شاعران، لیکوالان او ادیبان سره یوځای شوي دي. د خوست د شیخ زاید پوهنتون رئیس ډاکټر ګور حسن ولزي غونډې ته په خپل وینا کې وویل: په خوست کې په لسګونه ادبی او کلتوري ټولنې جوړې شوی، خو غوره لاره دا ده چې تیت او پرک کلتوري ټولنې او بنیادونه سره یوځای شي او خپل فعالیتونه نور هم منظم او پیاوړي کړي.
چې زموږ دغه ټولنې بنیادونه چې دلته په خوست کې دي په کمیلي اثر ډیر زیات دي، دوی یو ګډ جرګګۍ ولري، دا به نور هم د ټولنیزو او کلتوري چارو په خوندیتوب کې دغه پیاوړتیا کې دغه په ارزښت کې نور هم ښه اغیزه وکړي.
د رحمان بابا د کلتوري او ټولنیز بنیاد د جوړېدو په مناسبت د دې فرهنګي راټولېدنې دوهمه برخه مشاعری ته ځانګړی شوی وه. په مشاعره کې پلسګونو ځوانو شاعرانو خپل لیکلې شعري ټوټې ولوستې او په دې توګه دا فرهنګي غونډه هم پای ته ورسیده.
ځواني لکه دنګ چنار د زلف لاندې ژاړي، یخ سیوري ته ملګرو څه سړې اوبه بهیږي، او سینا د ډبرین کړه چې سپینې کیسې واورې، اشنا د ډبرین غرنا رڼې اوبه بهیږي، او د هیلو جنازې با د امید پر اوګو بار وړم، ګودر کې که هر څو په وینو سره او بابا هیګیو. نزیف خدای هم ژوند هغه وګړو ته ورکړای چې تل یې پویالو کې د چینه او بابا یې.
له سانسور د تیشت لاري کومیدی، سانسور په سبکونو باندې څنګه اغه سکی، او آیا په سانسور کې ګټه ډیره ده کتاوان؟ د راډیوي ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی په همدغو موضوعاتو رڼا اچوي.
د سانسور په برخه کې یو بل شی چې جالب دی، هغه د سانسور نه د تیښتې لارې دي، چې دا هم په تاریخ کې ځینې ښه مثالونه لري. د فرانسې د انقلاب نه مخکې په فرانسه کې یو کتاب خپور شو چې د فرانسې د اشرافي قشر کړوړۍ پکې تر انتقاد لاندې نیولی و. دغه کتاب په دې بڼه خپور شو چې یو فارسی مسافر راځي پاریس ته، او خپل د سترګو لیکلي حالات بیرته فارس کې خپل یو دوست ته د مکتوب په شکل لیکي.
د مونتسکیو کتاب د پدې نامه ایرانی په نامه په ایران کې هم ترجمه شوی چاپ شوی
دی. فارسی لیکونو په نامه باندې دا کتاب ډیر مشهور کتاب دی، او دې کتاب کې د فرانسې ټولنه تر ډیر سخت انتقاد لاندې نیول شوی، مګر دلته د کیسې بڼه ورکړ شوی د داسې کیسې بڼه چې هغه داسې څوک چې د فرانسې خلک ورته درناوی نه لري هغه د فرانسې په باره کې نظریات اظهاروي، نو خلک هغه څوک چې د سانسور په برخه کې کار کوي دې ته تقریبا د استهزاء په شکل ګوري، نه د یو جدي اثر په شکل، او په دې خاطر دا اثر چاپیږي. یو بل مثال یې په شلمه پیړۍ کې د فرانسې یو مشهور شاعر پل الوار یو شعر ولیکه د دویمې جهاني جګړې په وخت کې چې په هغه وخت کې المانانو فرانسه نیولې وه او د فرانسې مطبوعات د المانانو په لاس کې وو. دا شعر چې ما په پښتو ژباړلی دی په هغې کې شاعر په هر څه باندې د خپل محبوب نوم لیکي او د شعر وروستۍ مصره یا وروستۍ دوه مصرې دا دي چې زه ستا د نومولو دپاره پیدا شوی یم آزادۍ. کله چې دا شعر د فرانسې یو مشهور اخبار ته ورکړ شو او هلته د سانسور کمیټې ته وړاندې شو نو شاعر دی پارشي باندې د محبوب نوم لیکي او شعر نسبتا اوږد هم دی، نو تقریبا لس دولس باندې د دې لوستې دي او نور بس کړی دی چې بس صحیح ده تیر دي شي. په داسې حال کې چې د شعر اصلي هدف په وروستي ټکي کې و او دغه شعر د الماني سانسور نه تیر شو. په افغانستان کې
یعنی کله کله لیکونکي دا چلونه هم کوي، شکل بدلی چې سانسور چی غلط کی،
شکل بدلی چې سانسور چی غلط کی. په افغانستان کې استاد الفت په ډیر مهارت سره دا کار کړی دی. د هغه غوره نثرونه او نور نثرونه چې د افغانستان مطبوعات کې چاپ شوي دي اکثره داسې یو بڼه لري چې یا د یوې ادبي ټوټې یا د یوې کیسې یا د یو نیمه شعر په بڼه باندې ځینې مفاهیم وړاندې کوي او هغه داسې وړاندې کوي چې د هدف ټکی د مقصد ټکی د مطلب په آخر کې په یوه جمله یا وړکې متارزه جمله کې راځي
او یو بل چلم کوي، یو بل تخنیک نه هم کار اخلي، د ایهام له صنعته کار اخلي. یعنی یو کلمه چې دوه معنی لري. استاد الفت چې دا فکر کوم په دې شلمه پیړۍ کې په پښتو ادب کې تر بل هر لیکونکي د ایهام له تخنیک ډېره استفاده کړې ده. کلمه یو معنی لري خو ورسره بل معنی هم لري او هغه بل معنی سیاسي اجتماعي انتقادي عمیق اړخ لري. یعنی سره دا ویلی سي چې د سانسور مفکوره، د سانسور وجود، د سانسور ویری حتی د لیکوالو په سبکونو باندې اثر کړی دی. ځینې خلک وایي د حافظ په شعر کې ایهام ډېر دی، هغوی وایي چې حافظ یو قسم دی سانسور لاندې دی او دی غواړي چې خپلې خبرې په دوو ژبو وکړي، هم محتسب ورباندې خوشحاله کړي، هم پاچا ورباندې خوشحاله کړي او هم راتلونکي نسلونه ورباندې خوشحاله کړي. غیر له طنز او غیر له ایهام دغه تمثیل سانسور سره ارتباط لري. یعنی خبره په دوو پړو کې کول، ظاهرا فرضاً د حیواناتو قصه یو شی بل شی خو لاندې اجتماعي واقعیتونو ته اشاره یې.
تمثیل هم په دې برخه کې اړه لري، د واقعیاتو اړول هم په دې برخه کې اثر لري. مثلا په 1968 کلونو کې په افغانستان کې یو نسبی ازادي لیکوالو ته ورکړل شوله او ډیرو لیکوالو له دغه نسبی ازادۍ نه استفاده وکړله. داسې اثر یې وپنځول چې هغه هم د حاکم رژیم غندنه وه، مګر په عین حال کې د حاکم رژیم د پروپاګند د دستګاه لخوا هغه اثر چاپېدل. د بېلګې په توګه به د دوو کسانو نومونه واخلو، فکر کوم چې ډېر زیات دي، مګر زرین انځور په دې برخه کې ډېر ښه ځلېدلې دی او په دري ژبه کې سپوږمۍ زریا په دې برخه کې ډېره ښه ځلېدلې ده. د سانسور مفهوم اوس د بیان د ازادۍ د مفهوم سره تړل شوی دی او د افغانستان په اساسي قانون کې مخکې له چاپ سانسور نشته، مخکې له خپراوي سانسور د افغانستان په اساسي قانون کې منع شوی دی.
استاد منلای مخکې له دې چې په دې خبره وکړي، زه فکر کوم لوستونکو ته اوریدونکو ته دې خبرې کول به بی ګټه نه وي چې سانسور له یو نظر په دوه ډولونه ویشلی سو. ځینې سانسورونه مخکې تر چاپي حتی په ځینو قوانینو کې همداسې لږ تاسو اشاره مرته وکړه، لکه په فرانسه او انګلستان کې شپاړسمه پیړۍ کې چې سانسور شروع شو او په ځینو ملکونو کې سانسور وروسته له چاپي او دا وروسته له چاپي معمولا د دیموکراتو ټولنو سره ډېر تعلق لري چې ازادي پکې ډېره وي. نو افغانستان په قانون کې هم وروسته له چاپه،
د افغانستان په قوانینو کې په اساسي قانون کې مخکې له چاپه سانسور لغوه اعلان شوی دی، مګر وروسته له چاپه سانسور کېدای شي چې د قوانینو په رڼا کې کله چې د هیواد اولیا منافع یا د نورو اشخاصو منافع په خطر کې وي تطبیق شي.
استاد منلی د سانسور پیسې کې بحثونه کېږي، په مجموع کې خو وار په وار نظر دا سوی دی چې سانسور بې فایده دی، خو کله کله بیا همدغه خبره چې تاسو اوس مخکې وکړه د یو ملت عالي منافع اولیا منافع دا هم شته. کله کله یو اثر خپور سي د ملت قومونو په جنګ سره واچوي، یو اثر خپور سي د ملت ډیر مهم معلومات افشا کړي. یو کلمه یادیږي په پاکستان کې یو هندي ژورنالیست له پاکستانیانو نه د پاکستان د اتم بم د جوړولو د پروګرام پیسې کې معلومات ترلاسه کړل، مخکې تر دې چې پاکستان اتم بم جوړ کړي ډېر لوی غوغا یې جوړ کړه، پاکستان د ډېر پریشانۍ پیدا کړې یا جنجال په دنیا کې جوړ کړو. نو دا هم د ملک له منافعو سره ارتباط و. هغه د ساده خبره وای مصلحت آمیز دروغ تر فتنه جوړونکو تر جنجال جوړونکو رښتیاو ممکن بهتره وي. ځینې وخت خو د سانسور په دفاع کې دا خبرې کیږي، په مخالفت کې به یو بله خبره کیږي، او هغه هم ډېره مهمه ده چې بېخي د سانسور نه وي. دوی وایي د سانسور په کوټه کې یو پنځه کسه ناست دي. دا پنځه کسه د یوه ملت ټول ذوق ده، ټول فکر ده، څنګه لاره ورکوي. که یو شل میلیونی ملت، یو دیرس میلیونی ملت، پر هم ملتونه معمولا څو میلیونی کسانی یا په لسګونو میلیونه خلک پکې، دا که صرف څو کسه ځان دومره هوشیار ګڼي چې د ملت ټولو افکارو ته لوری ورکړي او لاره ورته وټاکي، دا به خامخا هغه ملت په فکری لحاظ منجمد کړي، هغه ملت به په فکری لحاظ وچ کړي، د انکشاف مخه به ونیسي. یعنی د دې سانسور د حکمت پیسې کې، د ګټې پیسې کې، د تاوان پیسې کې، همیشه دا دوه نظره دي چې ځینې وایي نه په ځینو برخو کې سانسور په کار ده، او ځینې بیا وایي چې سانسور په هر حال ممکن ضرر ډېری تر ګټې. تاسو په کې کوم نظر منئ؟
سانسور لکه د هرې وسیلې یو وسیله ده د ټولنې د تنظیم لپاره، لکه چاړه چې د انسان د ژوند لپاره یو وسیله ده. مگر که په چاړه باندې څوک خپل نس سری کوي هغه یوه خبره ده، او که په چاړه باندې څوک د غوښې ټوټه بیلوي هغه بله خبره ده. همدغه سانسور هم دی، که چیرې سانسور د ټولنې د نظم د ساتلو په خاطر وروسته له خپرېدلو نه تطبیق شي دا یو ضرورت دی. مثلا یو څوک تا پورې یو افترا کوي، یو تومت در پورې تړي، نو دا باید خپور نه شي، ځکه چې هم دروغ دي او هم تا ته ضرر رسوي، او د دې کې د ټولنې خیر نشته. مګر ځینې داسې شیان دي چې په هغه کې د ټولنې خیر هم وي، مګر سانسور یې، دولتي سانسور یې مخه نیسي. دا تر ډېره حده ستاسو خبره رښتیا ده چې که چیرې تطبیق شي نو ټولنه د فکري تهاجر خواته بیایي. مګر له نیکه مرغه باید وایم چې عملا انساني ټولنې ډېرې هوښیارې دي، او دغه ډول سانسور نه تطبیقیږي
په دیموکراتو ټولنو کې، نه تطبیقیږي په نورو کې، خو همیشه تطبیق شوی ده. فرضاً په روسیه کې، حتی د کمونیستو په وخت کې، د ستالین په وخت کې، حتی د ساینس په مقابل کې به سانسور و، ساینسي حقایق به منع کول چې نه دا خو د موږ له ایدولوژي سره نه لګیږي.
په استبدادي ټولنو کې هم افکارو نورې لارې د بیان پیدا کړې دي. موږ مخکې څو مثالونه ورکړل، د حافظ مثال هم ورکړ چې هغه د سانسور په مقابل کې کوم
تخنیکونه
کارول، د استاد الفاظ مثالونه هم ورکړل، د الوار مثال هم ورکړ. داسې ډېر مثالونه شته دي، حتی زموږ د پښتو لنډۍ د ټولنیز سانسور په مقابل کې د مبارزې ډېر جوت مثال دی. او دلته د هغه تخنیک نه استفاده شوې ده چې د لیکوال یا د ویناوال هویت پکې ورکیږي، او دا د ازادۍ د تامینولو لپاره هم یو لار ده. نو په روسیه کې تاسو مثال ورکړئ چې سانسور ډیر شدید و، حتی په علمي اثارو باندې سانسور لګیده، مګر همدغه سانسور له برکته په روسیه کې د ټوکو ایجادولو دومره وده کړې وه چې زه فکر کوم چې د نړۍ نیمایي ټوکې شاید چې په روسیه کې په دې وروستیو اتیا کلونو کې جوړې شوې وي. علت همدغه دی چې هغوی د سانسور د اړولو لپاره یو بله وسیله استعمال کړه چې هغه د طنز او د تمسخر وسیله وه. نو ټولنې همیشه د خپلې ازادۍ ساتون کې دي او لارې ورته پیدا کوي، مګر دا یو حقیقت دی چې په هیڅ ټولنه کې سانسور د فکر د ودې مخه نشي نیولی. دا د قدرتمندانو یو خوب دی چې غواړي چې په هر څه باندې کنټرول ولري. دا کنټرول د ډېرې لنډې مودې کنټرول وي او بې فائدې کنټرول وي. له بلې لوري هغه آثار چې سانسور شي په یو ډول یا په بل ډول هغوی شهرت هم پیدا کولی شي. د مثال په توګه سلمان رشدي خپل کتاب شیطاني آیتونه چې ولیکل، په اوله کې دغه کتاب شاید چې په انګلستان کې 200 یا 300 تن لوستی وو، او هغوی هم تر اخره نه و لوستی،
ځکه یو قسم پیچلی کتاب هم و، پیچلی کتاب و پوهېدل پې سخت و،
او د خاص هنري او فرهنګي ارزښت هم نه درلوده. مګر کله چې دغه کتاب په ضد باندې مظاهره شروع شولې، د خلکو پام دې کتاب ته راوړاوه، او دا کتاب په میلیونونو نسخو خرڅ شو او په ټولو هیوادونو کې په لسګونو ژبو وژباړل شو.
د مظاهرو به اثر کړی و که په 1979 کې چې د ایران د انقلاب مشر خمینی و فتوا صادره کړې د اعدام، یغه ډیر اثر وکړو.
دواړه خبرې وي، خو هرڅ چې وو، یعنی د سانسور یو تمایل و چې دغه کتاب چې شاید د کتابونو په بازار کې بیخي ورک شوی وای، نن د یو مطرح کتاب په شکل په ټوله نړۍ کې یادیږي. نو د سانسور یو نقص چې هغه څوک چې سانسور وځکوي د هغوی په ضد تمامیږي، دغه هم ده. یا مثلا د غبار افغانستان در مسیر تاریخ شاید سلی ادوس و نسخه د مدبین راوتلی وو، مگر هم دغه ادوس و نسخه دومره مشهور شوی وی چې محتوای چاته معلومه نه و، مگر دا خبره هر چا کوله چې د افغانستان پاچایي حکومت د واقعیتونو د پټولو هڅه کوي. نو دغه سانسور د حکومت ته د ګټې په ځای تاوان زیات ورساوه.
قدرمنو اوریدونکو، د راډیوي مجلې وروستۍ پاڼه را اړوو. په دې برخه کې د نړۍ د پنځو بیلو بیلو قومونو پنځه خواږه حکایتونه اورئ. دغه حکایتونه لینا شریفي لولي.
د لرغوني یونان یوه کیسه ښځه شوې پیشو. یو وخت یو سړی خورا ښکلی پیشو لرله. پیشو دومره ښکلی وه چې سړی ورته وویل، پیشو جانې افسوس افسوس چې ښځه نه یې، که ښځه وای واده مې درسره کاوه. د مینې الهي افرودیت چې د ده د زړه د تل خبرې واورېدې، سمدستي پیشو په ښکلې ښځې بدله کړه. ښځې شوې پیشو او سړی واده سره وکړ او هر څه سم روان شول. ورځې شپې په بیړه او په خوشحالۍ تیرېدلې، څو بالاخره هغه ماخوستن را ورسید چې د آسمان اوسیدونکو خپل اراده بدله کړه. پیښه دا وه چې یو ماخوستن د ښځې او خاوند په کوټه کې موږک پیدا شو. ښځې پسې منډه واخیسته او خوله یې ورته وازه کړه. میړه چې د ښځې پرانیستې خوله ولیده، چیغې یې شروع کړې، ما 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 ما، خو فایده یې ونه کړه. ښځې موږک ونیوه او تر ستوني یې تیر کړ. د مینې الهي افرودیت چې له پاسه د وریځو له منځه دغه پیښه څارله، د سترګو په رپ کې ښځه بیرته پیشو کړه او ویې ویل، که د یو شي فطرت بدل نشي، د بڼې بدلول یې بېفایدې دي. د پخواني چینی او حکایت بته. دوو کسو ښکاریانو په آسمان کې بته ولیده چې مخ په بره روانه وه. دا یوه ښکاري غشی راواخیست او ویې ویل چې قورمه یې کړي، عجب خوند به وکړي. دویم ښکاري ورته وویل، نه بابا، قورمه نه، کباب به یې کړو. لومړی چې غشی په لیندۍ کېږداوه، ویې ویل، نه نه، قورمه یې خوند کوي. دوی چې یو بل سره قانع نه کړل، فیصله یې وکړه چې د مشر ښکاري نظر وپوښتي. مشر ورته وویل، نیمه قورمه کړئ او نیمه کباب ته وساتئ. دوی د مشر په خبره سره سلا شول او له خزې راووتل چې بته وولي، خو هغه له سترګو پنه شوې وه. یوه یهودی کیسه همیانۍ. سوالګر د سرو زرو همیانۍ پیدا کړه، سل تلاوې پکې وې. دغه وخت یې د جارچي آواز واورېده چې ویل یې، د یو سوداګر همیانۍ ورکه شوې ده، که هر چا وموندله سوداګر ته دې وروړي، انعام دې واخلي. پاک زړی سوالګر سوداګر ته ورغی او همیانۍ یې ور وسپارله. سوداګر چې همیانۍ وکتله، ورته وویل، ته خو غالی یې، ته څنګه انعام غواړې؟ سل نورې تلاوې دې څه کړې؟ دلته خو دوه سوه وې. سوالګر قسمونه وخوړل او سوداګر ورته ټینګ و چې نه، دلته سل نورې سکې هم وې، بله لاره نه وه. قاضي ته ورغلل. قاضي چې د دواړو غاړو خبرې واورېدې، ویې ویل، سوداګر شتمن سړی دی، دروغ ویلو ته مجبور نه دی، او سوالګر که غل وای، نو دغه سل سکې هم سوداګر ته نه وروړي. زه د دواړو په صداقت کې شک نه لرم، ځکه خو دې نتیجې ته ورسیدم چې دا هماغه همیانۍ نه ده چې سوداګر ورکه کړې ده. دا د سلو تلاو همیانۍ دې د سوالګر وي، او سوداګر دې صبر وکړي چې خپله د هغو دوو سو سکو همیانۍ یې پیدا شي. د جاپان د خلکو یو حکایت، نابینا او دیوه. نا نابینا و غختل چلکو رو بزی ده چاکر ورشی مخستن و ترکمی و ملگری ورته و ویل ده دیوه در سر وخله. نابینا و ویل دیوی تا حاجت نشته کراناوی که نوی زلار نوینم. ملگری ورته و ویل بل خوب تا ووینی. نابینا دیوه رو بخیسته روان شو. چلار لانه و تللی چه یو چوک ور سر و لگیدل او وی ویل و بخه تیاره دیره ده. نابینا ورته و ویل دیوه نوینی؟ هغه ورته و ویل دیوه خمره ده. یو هندی حکایت مارغان. ښکاري چې تر ونې لاندې ګڼ مارغان ولیدل چې بېغمه بې پروا دانې ټولوي، زړه یې په ټوپونو شو. له ځان سره یې وویل ښه ډېر دي، مزې به ورباندې وکم. ښکاري په مارغانو جال واچوه. مارغان چې زیات و وزرونه یې ورپول، جال یې په هوا کړ. جال په ونه کې بند شو، څیرې شو او مارغان ورنه ووتل. ښکاري سر وګراوه، وی ویل مارغان یوازې یوازې څومره کمزوري دي، خو چې سره یو ځای شي بیا نو جال په هوا کوي.
تر او ورځی په اونۍ کې